کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي بیا به عملی شي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. د رویټرز خبري اجانس په حواله دا سفر د روان کړکیچ د کمیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. شولز به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سبا سه شنبه مسکو ته هم ولاړ شي. د جرمني صدر اعظم پرون خبري اعلان ته ویلي و چې دغه سفرونه به په اروپا کې د امنیت د تضمین لپاره ترسره شي. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا ستن لګول پیل شي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د اومیکرون بڼې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا د 2.5 میلیونه نفوس له جملې څخه 50% وګړو د کورونا ضد واکسین لومړي دوزونه لګولي چې ورسره د مړینو او سخت ناروغۍ اندازه کمه شوې. تر اوسه جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس ته باندې 1,400,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې کبله 1,000 کسان مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان پر هغه لیک غاور کوي چې حامد کرزی او عبدالله په ګډه ورته لیږلی دی.
هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجوو چې هغه عملي شي او بل دا سنجوو چې د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ افغانستان ته څومره مهم دی د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د جرمني د سولې کلی موسسې لسګونه ماشومان پیژندلی چې د درملنې لپاره یې جرمني ته بیایي.
تر دمګړې پورې خودوی په حدود 1800 کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
او د امریکا او اوکران ولسمشرانو د روسیې د پوځي اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي عملی بشي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت ته یو لیک لیږلی او غوښتنې ترې کړې چې افغانستان ته بیرته د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ ته زمینه سازی وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسیونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصاً باید وایو چې هر مشوره موږ ته ورسیږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجوو چې هغه عملي شي او بل دا سنجوو چې د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همداراز حکومت او نظام ته څه ده. دا یو مهمه غابات دی، انشاءالله چې وسنجوو چې خیر پکې وو او باندې عمل کړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي، هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري، او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونی دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی همدا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نور هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې طالبان وایي د حامد کرزی او عبدالله عبدالله لخوا په ګډه د ور استول شوي لیک په اړه غور کوي. په دې لیک کې غوښتنه شوي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته دا زمينه سازي باید وشي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې کار ګټه څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان سیب ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبانو ته دا کار څه ګټه رسوي په داسې صورت کې چې نړیوال هم ورنه د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي چې دوی زمينه سازي وکړي او پخوانیو سیاسي څیرو بیرته افغانستان ته راشي، حداقل شخصي ژوند پیل کړي؟
مننه. که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور لارې نیولای دی، یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که پخوانی چیرې راځي لاغوي سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو د پاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هممهاله کابل ته د جینو د سی ایچ ایس د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکی غونډې ته چې پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي، هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې کانی کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همال ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پات دي هغه هم دا غونډې ته دعوت کیږي. دا خپل د همدې پروسې ته یو لار اوروي. نو مطلب دا دی چې سلام رحیمی ته استوګنی لپاره کابل ته نه دی تللی،
او یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسه په خواني سیاسي سيري درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوسی د بد طالبانو لپاره، د طالبانو د وسنی نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، ترڅو پوری چې طالبان په وسنی وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی پرسمت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دي: یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. مردودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی بدلوي جرګې لاري مشروعیت ترلاسه کوي، او د لوی جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی بد پخوانی او چارواکو شتون په هغه کې اخلي. کله چې پخوانی او چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب،
کچیرته
همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي، طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دي، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري، اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي سیرو ته ونده ورکول سي فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته سي.
ګور دیت امید او هیلستا چې په افغانستان کې دنه سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کرزی یعنی داس مادقي کټلاتی پر حمید کرزی او ډاکټر صاحب عبد الله باندې بندیز لګیدلې دوی ته بهر ته د تک اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویر هم همدا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدلای سي او د دې راټولېدنې د سبب بداتی د طالبانو اوسنی نظام ته بستوندي او مشکلات ورپېشتي نو طالب ذکر لدی موضوع ته تشتی یا بهر ته دغه خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي. البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راشي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سوري لاندې و دې پریکړې او دې نتیجې ته سره ورسیږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویشتي هغه که چیرته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي دا غوي د پاره کارونه غواړي خو دا ورستۍ خبرې په بل هم کوم خو نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې طالب په مارچ کې شووندي خلاصولای شي چې دا د دوی لپاره یو امتحان دی او دا غوښتنه امریکا په کلکه کړې ده د ښځو په وړاندې د ټولو شووندیو د خلاصون نو که هغه کار دی وکړي شایي طالبان دې ته هم جوړ شي چې پخوانیو چارواکو ته په یو اندازه باندې په نظام کې ځای ورکړي. البته
هغه سلامات اوسې افغان صاحب ډېر مننه کور مو ودان د سیاسي چارو کتون کې میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
زموږ غاکل ازادۍ رادیو نه اورید. طالبان حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد جمهور رئیس دې پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر دی ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد ته زیان اړولی دی. دا چې د طالبانو نور انتقاد څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان د کنګل شویو پیسو پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه په نړیواله کچه له انتقاد سره مخ شوی او د امریکا هویت او شخصیت یې زیانمن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دې پریکړې د هغه هیواد د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي.
دا پیسې د امریکا په بانکونو کې هیڅ ویده امانت په ډول وي. دلته د امریکایي بانکونو امانتداري او د اعتبار کچه په شدت سره صدمه ویني او لیدلې د سې دوی نس کولې امانتونه وساتي.
خاغلی مجاهد وایي د یادې پریکړې په تړاو د دوی د ریس سرګند دي. دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده او څومره ژر چې کیږي امریکا د خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو پاړه د جمهور رئیس بایدن په پریکړه کې چې د جمعې په ورځ وکړه راغلي دا و میلیارډ ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر دی ولسمې نیټې د قربانیانو کورنۍ ته ځانګړي شي او پاتې نورې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. کڅه هم د طالبانو د حکومت ویان دوی د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی. خود سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکی دوه میاشتې مخکې د لیندې په درويشتمه ویلي و چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپل شریکانو او متحدانو سره په همغږي او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي کدا افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات لمنځه یوسي.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلې دي.
د درملنې په هیله افغاني سری میاشتې ټولنې ته راغلی. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
وزیدلایم چې جرمني ته مې ولیږي تدوي ته.
د افغاني سری میشت ټولنه وای د جرمنی د سولې کلیما سیسی ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویو پوري دا سيناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره هغه هوا توسوي. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده ازادي رادیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوي د میاشتې له یوستمې نیټې څخه د پنځشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر درسم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دم ګړې پورې خودوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 2500 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وای د جرمني د سولې کلی مؤسسي ډاکټران په هر شپږ میاشتو کې یوزل د داشر ماشومانو د کتنې او په غهیواد کې د درملنې د زمینی برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سری میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی مؤسسه له دوی سره له درویش کلونو را پدې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځیدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنې وایي د درملنې هر دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مقابله ازادۍ رادیو نه اوري او سم یو نړیواله موضوع هغه دا چې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د ورستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. تفصیل احمد تکلوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلی بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیز قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 150,000 ته لوړ کړی دی.
او سم د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان مرکزی بانک وای 13 ورځ نه وخت د بشری مرستو د نقدي بڼې د 13 کڅوړه چې 2.3 میلیونه ډالر وو د افغانستان نړیوال بانک یا ای ای بی ته وسپارل شو. دغه بانک په خبر پاڼه کې ویلي چې له رسیدلې کڅوړې سره د مرستندوی هیوادونو د نقدي مرستو کچه له 345 میلیونه ډالر واوښته. د خبر پانی په حواله د افغانستان بانک لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې دغه هیواد د بانکي اړیکو په برخه کې د هم آسانتیا به رامنځته کړي ترڅو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل رامنځته شي. یاد بانک له دې وړاندې ویلي و چې دغه پیسې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بشري مرستو او همدارس د پراختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې مصرف شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او نړیوالو په دننه افغانستان کې د اقتصادي ثبات د احتمالي ډنګېدو ګواښ وښود، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به افغانستان ته هر اونۍ په اوسط ډول 40 میلیونه ډالر نقدي مرسته استوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د امریکا له لورې د افغانستان په کنګل شویو پیسو کې 2 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې امریکا په هیڅ صورت سره نشي کولی د افغانستان د سوداګرو نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبر ځای په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنه کړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2.90 افغاني پوله، یو ایرو 1.03 افغاني پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.43 افغاني، یو سعودي ریال 28 افغاني پوله، زر ایراني تومان 3.40 افغاني پوله، زر هندي کلدار 1.05 افغاني او زر پاکستانی کلدار 512 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د تیر شلکلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د خوندزیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې د خوندزی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورزفات دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال تخریب شوې ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب شوې ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، د جنگ د تیر جنگ راهیسي موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، غړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ولایت کشنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې کو استادانو می بیا وتاکونه نه خرابې نه جوړې سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلینګي په نوم دا شوونځي تر 12 ټولګي پوري ده. شاوخوا 2.5 زره زده کوونکو پکښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وتاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
شوونځي هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان اغلي دي، د ډیری مکتبو کې د طالبانو وتاکونه دي، تر ډیره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي، په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
اغا ولی او د سیمینور خلګ له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي شونځي دی ورته ورغوي، له شونځي دی پوستي وباسي او ماینونه دی تری پاک کړي، څو پر راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوس مهال 215 شونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 100 پورې شونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځیو شمېر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 60 ښوونځي وو چې د نامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اورزګان ولایت د پهونی رئیس مولوی خیر الله حق نماز ادی راډیو ته ویل چې دی پلان لري یا دی تخریب سوی شونځي ورغوي. نوموړی دا منی چې په یو شمیر شونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو شونځیو د ساتنې په موخه په پښه کې ځای پر ځای کړي دي.
پلان ورته لرو انشاءالله شونځی به ور برابرې کړو تر خپل وسه وتوانه پورې ورته بس آماده یو انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ور معلومې وي چې پر هغه لارو باندې مینونه پټ وه یا مکاتبو ته نږدې پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. د هغو کوم دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم وه دغه تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین د دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس په کښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې هغه مجاهدین بلته جنې وځي، موږ دا خبره ورته کړې ده د خیر هغه ځي جنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40% ښوونځي تخریب شوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته آزاده سوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي پر ټولنیزو رسنیو د دې یوه ویډیو خپره سوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 29 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یوې لوړ پوړې استازي رینا امیری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 29 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولي چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کار کوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د آزادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوې چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل سوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزي د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزي له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1996 کال کې له سوډانه وشړل سو او افغان جنګ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا د همغه جنګ سالاران و چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ایتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل شول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 5 میلیارد اسعاري زیرمو نیمۍ د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارد به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د خوست د باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده د بانک پیسو په مقابل کې، دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي په پیسو کې به مونږ پیسې نه شي. هغه چا کړی دي پاکستان چې شوي هغه به مسما او پاکستان مونږ خونه وکړه، افغانستان خونه نه مرچوه غوسه شي مونږ دا کته پاکستان. زجمن لا د یلمن ولایت مزالی ولسوالی مژ پکیر وخت کې نه د خریدان په وخت کې په خپل کلی کې دوه مکتبونه درلود یو د الخانه یو د انجن او د تیر جنگو مخالفتونه کبل څخه بند شوله اوس د اسلامي امارات حکومت دا نوی رالی تقریبا لږ ورځې زه لاړم مرحلې مې بشپړ کړله موږ دغه دواړه مکتبونه لاس شوله اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي دا مو یو ستره بریا ده بله بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور څخه یعنی کلینیک جوړ دی معرف جوړ دی دا هم ډېره غټه خبره ده بل بېخي لوی دی که مو کوچنی دی که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم په سي زده کړو باندې اخته دي موږ انشاءالله الرحمن خیر خو مشکلاتونه به هم تېر شوي ستونزې به هم تېرې شوي خو دغه نه څه مو ترلاسه کړي دي